ملالا نن ورځ په لبنان کې د شامی د شام د کډوالو سره تیروي.
او اوس هم اوریدونکو راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې د شاعر او لیکوال خیر محمد عارف سره خبرې کوي.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوه. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یو تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اوه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږېدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږېدلی یاست، خو کله دې سره سره داراته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په کښنون لورلی لتللم. سبق هم په لورلی کې ویلی دي. د عمر هغه لوب برخه چې د هغه هم په لورلی کې تېره سوې ده او دا دوه کاله کېږي کوټې ته راغلم.
دا وخت څو کلن یا ستاسو عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلرون خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین برات ویل ما زه د 100 کال یم ولته د پاکستان په کال زو کړی. نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1980 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې له ډېره پخوا راهیسې. لومړی به هم ستاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله دا ده زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت د لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه شو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ورواستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله، په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړی ته راستوم شی ورواستو. ما غزل ورواستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه، چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلی کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه هم پر پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه، په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلی لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناست، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپل سید وکړي. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې په هغه کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لورلی کې ډېر سپین ږیری شاعر دی. خو شاعری په دما بین پیش کوله حافظ عبدالقیوم صاحب هغه موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې ورختا ورختا کېدم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل که نه
څوارلس کلنی وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه نو هغه دواړه بهرحال اکبر صاحب هم زما همزولی و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د اکبر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې و نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر اوتاریان وو نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دا رسالې ده بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت ایون علما سره شاید غلط شي نو بس دا نومنه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سند تقریبا د هغه د یو شپېته آخري وله که نه نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه مایل صاحب او اکبر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخېسته یا نه سو لیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگینوی وی نو موږ په د اول کال د پښتو او د اردو ګډې مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
دا ستاسو خبرې ډېر ښې روانې دي خو پوښتنه یې دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسې وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کېږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کدیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعرې کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوې ښځې دی یادی خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د اکبر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دی له 1911 کاله زه او دا سلسله بیا ووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظری چې په هغه کې سکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغه کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو او په دغه کښې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژو به زه د پښتنو مال را چې دې ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالیزی کې د هندوان دوکانون و دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چینالیزی چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوری غه نو دلته هغه د ژو بالا خلک چې ولو په دا خپل ناتار راګرځولو چې راورسېدل په دا مابین چې دا کاکړي هندوان ته راغلل په دا چینالیزی کې هغه یو هندو کوټان غالبا یې نوم و که نه په یو غاړه کې نوم دی کوټان دغه خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناتار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې و لاړې هغه ناتار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجبه انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوکو یعنې د ځوانانو ټوله ته دوی په لستګور ویلی نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي ورک دي بېننګه دي یو هندو کوټان چې دي هغه لاړې دار راګرځي نو دا ما د دې ترې هغه معاشرتي ځوونه په درته وویل هلته دغسې حالات و که نه چې دا تعصب بغز او دا شیان مابین کې نه وو داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ځوند دی چې موږ اندازه نه شو کولی
او خیر محمد عارف صاحب تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود او دغه څوک واست اول وارې څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري
مسله دا په 1902 کې تقریبا ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رازیر د کالج مګزین وي په هغه کښې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سلکلیزه تاریخ سلکلیزه نو په هغه 1901 کښې چې ما دا مضمون لیکلی دی په هغه کښې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی یا په 1902 کښې ښوول شوی دی د هغه وخت د حوالي مطابق په دغه کښې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسر رالو یو زوم یو سید ګواري مسکین و یو له موږ سره وزیر محمد سوالي مرحوم وي خدای دې وبخشي هغه ناصر وي خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلی ته جمعیت هم راغلی و نو دی چې بله موږ لاړې بیا چې به رالې خندلې بې ویلې ول ملایانو زه کښېنوله ولته یې د جمعیت خلاف سازش کوي نو حالانکې دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو شاید په دا خلاب نه و خو شاید زموږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي موږ کښېنوستلو دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري دا ښه نوم دی او په هغه نامه تاته موږ بیا را ولاړ شو تنظیم جوړ شولو د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم سرپرستیالای مایل صاحب و بیا ګوار صاحب و بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم راغلو حاجي مرزا خان پیسی و محمد ګورچای خوستي و داسې ډېر مړه ملګري دي خدای دې وبخشي نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې مذاکرې تنقیدي نشستونه مشاعرې او دا نمونه سیمینارونه کنه چې اول ور موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا زغوندي خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زغوندي نشته. نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار نو په لورلی کې دا تاریخونه زما هېرېږي سنه مې نه ده یاد جشن ربنواز اسماعیل مې جوړ کړي په هغه جشن کې له کواټ ایوب صابر صاحب او نورو د پېښور څخه ملګري وو دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کې په ارز کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره خدای دې وبخشي له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه ول. بیا د ګوار صاحب سره موږ جشن وسوي له ما سره موږ جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرش یا پنځه دیرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بڅر کې هم وي چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څخه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نسل کې زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې نو هغه کوم مقالات چې هغه ته ما ترتیب ورکړي بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو چې شم وکړو چې شم وکړو بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولوونکی وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه ده. بیا هم ورپسې د په ګرد پښتونخوا کې داستان پسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او ژوب ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خو په دا کې همیزش کړي دي اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه ترله واړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لي په د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یو اوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستا ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو پاکتک راته ووایاست په شعر و شاعري کې استاد څوک داسې و؟
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اوله غزل خپله لیکلې وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی یې که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې او هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعرانو پیدا کړو نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنواز اسماعیل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسیر علي ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم زموندی دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و عمر ګل اسکر هغه وخت په ژوب کې و هغه خزانچی وي نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شاخ خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شاخ خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو وکړو موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشي پوښت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دورانی صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي. دا ګرد موږ کې شامل و او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې وزه دا وایم چې زموږ دغه تنظیم د دولت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او کام هم تړلی دی وطن هم یې تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو به مشاعرې هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو یاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعرې پرېښول کېدلې کې څه خنډونه او تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې یوه خبر وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبښي هغه چې برال ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوې حالانکه هغه یوه ادبي دغه و نو هسې خو م دې چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعري چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمینو دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هژو او په دغه کښې نه استعمالولو نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله چورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسولی نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زه را پیل کېږي د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلي دي تر اوسه پورې یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم نو ګورو زم زولم شیرین زړه د باره بلا د هجر هم سفر وهی سفر نه وهی بلا د هجر هم سفر وهی سفر نه وهی لیونتوب دا دی لیونی لغرد سر نوی بلا ده هجر هم سفر وهی سفر نوی لیون توب دا دی لیونی لغرد سر نوی او سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی زرک بنخاندی کوتر بغنبر نوی لکه یخی بدن دی پسایه ویل سو لکه یخی بدن دی پسایه ویل سو ما اوریدلیو چې څوک پسایه مر نه وایي او ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وایي دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهی په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وهی
خیر محمد عارف صاحب ورستی پوښتنه مې هغه ده چې بچان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دې خواته؟
بچان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی مې دي هغه پښتو اردو دواړه لیکي او کله کله خو انګریزیم لیکي، په تشه یې نوم دي. نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي.
هغه
ورته بې لارې ووایو که نه، ولې چې د پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې، ډېره مهربانه.
انشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای مو خوشحاله لره.
Tanga, 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 tanga.